ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ.
السلام علیکم سهر ما پخیر دا واشنگتن نیو تاسو دا وایس اف امریکا دی بخبر ون تا وگی نن زیارت روز کال 2019 د فروری د میاشتې 28 نیټه را دا وخت په اسلام آباد او صوابای کې د سحر اتنیمی او په کابل او کندهار کې د سحر 8 بجې دی. دلته په واشنگتن ڈی سی کې نن د شروع روز کال 2019 د فروری د میاشتې 6 نیټه او د شپې 9 بجې دی. د وی او ای ڈی وا په دې خبرونه کې درته زه محمد عالمگیر هرکلی وایم. مړومبې مفام راګزوم د خبرونو سرټکو ته. امریکا ویلی پاکستان او هند لخ پلمنځ اختلافات په خپل ختمول پکار دی. او سعودي بهرنو چارو وزیر ویلی د سویلي ایشیا کړکیچن حالات نړۍ لپاره خطر لري. افغان سیاسي مشرانو په صدر غنی غږ کړی دایمي امن راتلو موقع د لاسه ور نه کړی. بل لوري ته خصوصي استازي عمر داوزی ویلی را روانه میاشت کابل کې لویه جرګه اراده لري چې ځان ته اهداف وټاکي. شام کې د داعش خلاف په جګړه باندې بوخت نړیوال ائتلاف د خود ساخته خلافت باقی پاتې وسلوال د بیغور په کلی کې محاصره کړي. ائتلاف وایي په زرګا او عام کسان یې د کلی څخه راوباسلي. رانو اوریدونکو اوس غوږ شئ د خبرونو تفصیل ته. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ ویلي د تیرې هفتې هند ولکا کشمیر په پلواما کې شوي برید باندې په مناسب وخت باندې خبرې کوي او زیاته کړې که هند او پاکستان پخلا شو نو دا به ښه خبر وي. بل لوري ته سعودي خارجه وزیر عادل الجوبیر یو هندي ټي وي ته ویلي سعودي عرب غواړي چې د هند او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی کم شي، مذاکرات شروع شي، مسلې په ګوته شي او حال یې ولټول شي او دا کار په دې پکار دی چې د بېګناه خلکو جون بد کړی شي. د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړې په سویلي ایشیا کې ناقلاري د ګرد نړۍ لپاره خطر دی. افغان سیاسي مشر او د افغانستان د کابینې پخوانی غړي اسماعیل خان د افغان صدر اشرف غنی له خبرداري ورکړي چې د 12 کال جنگ وروسته د امن موقع د لاسه ور نکړي. ای پی خبري ادارې سره یو مرکه کې اسماعیل خان ویلي طالبان سولې ته تیار دي او دا ښه خبره ده. نوموړي ویل افغان مجاهدین پوهانو مشرانو سیاستمدارو په شمول د افغان دولت له پکار دي چې طالبانو سره کینی او د جګړې د خبرو د لارې هر اولټوي چې امریکا ته خپل عسکر د افغانستان نه د وباسلو لارو پرانستلی شي. او خودساخته اسلامي خلافت د شام په بیغور کلی کې محاصره شوی او د دوی خلاف جوړ فوزي ائتلاف ویلي د ښځو ماشومان او بیګنا خلکو راوتلو پورې به په دوی باندې حمله نه کوي. سیرین ډیموکراتیک فورسز وایي داعش سرپاتې اخیری علاقې نه هم دایره چول شوی او په ترهګر وې د ځان د تسلیمولو غږ کړی. خو د شام او عراق نورو سیمو نه دلته را تښتېدلې داعش وسلوال وسله کې خودو ته تیار نه دي او خپلو ښځو او ماشومانو سره دغه سیمه کې پټ شوي. د اس ډي اف تر مخه د سیمې نه تر اوسه پورې تر 2000 پورې کسان راوتي. او د پاکستان ناقلاره بلوچستان صوبه کې د درنو بارانونو د لاسه مکران ډویژن او لس بهله کې د زیانونو اوړېدلو له امله صوبایي حکومت په یادو سیمو کې د بیړني حالت پر ځای کړی. د حکومت لخوا په دې اړه جاری او بیان کې ویل شوي بارانونو د لاسه املاکو، کورونو او لویو لارو ته زیان رسېدلی او فوج د ژغورنې په کارونو باندې مامور کړی شوی. الشباب یا غیډلی موغادیشو کې د سومالیا نائب سرکاري وکیل د وجلو پړه په خپل سر باندې اغستی او د سومالیا حکومت دغه پیښه غندلې. چارواکي وایي هودان په ضلع کې نائب سرکاري وکیل محمد عبدالرحمن مرسل د خپل کور نه راوتلو په وخت موټر سایکل سورو په ډزو باندې وچلې. او د امریکني میډیا تر مخه د امریکا تیر صدارتي انتخابات کې د روس لاسوهنې په اړه پلټنه کوونکي ستر تفتیشي افسر رابرټ مولر کې د لیشي جراروانه اونې خپل رپورت ستر سرکاري وکیل ته وړاندې کی او بیا دغه رپورت کانګرس ته پیښ شي. په دې اړه د سوال په جواب کې صدر ټرمپ ویلي د رپورت جاری کول د نوي ټاکل شوي سرکاري وکیل ویلیام بار پورې دا چې کله او څنګه خبروي. او د امریکا ډیموکراتیک پارټي سره تعلق لرونکي برني سانډرز د خپل صدارتي ځغل اعلان کړی او لومبي سلیریش ساتو کې شپږ میلیون ډالر چندر غونډه کړې. برني سانډرز لا دا چندا 2,40,000 پورې کسانو ورکړې. د کال 2016 په وخت خپل صدارتي کمپاین کم کې چې برني سانډرز د هیلری کلینټن نه بیلات هم سره مخ شو وو په هغه کې برني سانډرز 200 میلیون ډالر چندر غونډه کړې وه. امریکا او یورپی ائتلافیانو په سویلي سودان کې شروع شوی لغاو تلغاو په سخت ټکو کې غندلې او ویلي د اړې غړې د هیواد امن لوزنامې سره سرغړونه ده. د سویلي سودان یې په کلی کې حکومتي عسکر او ریبل نیشنل سالویشن ډلې یو بل سره یو وار بیا نښتي.
د وایس اف امریکا ډی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا ڈیوا واشنگٹن نے ګران اردوونکو څنګه تاسو پته تیرونه د هند په ولکه کې کشمیر پلواما په سیمه کې د هند نیم فوزي دستو یا پیراملټریز یا د ملیشیا عسکرو په یو کانوای باندې بریچ یو چې پکې تر څلوېختو پورې پولیس او نیم فوزي دستو چارواکي او عسکر دغه پکې وجل شو. دا غي نه پسته هند او د پاکستان تعلقات ډیر کړکېچن شوي او داسې ګنګوسي دي چې چرته دواړه هیوادونه یو بل سره په جنگ باندې هم انقلي. تیر ورځ د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هغه هم یو بیان جاری کړو او ویلیو کو هند د پاکستان باندې سه هم د جاریت وکړو نو دغه بورته هم هغه شاندې جواب ورکول شي. د امریکا صدر ډونالد ټرمپ په دې مد کې ویلي چې غواړي چې هند او پاکستان پخلا شي او کدا کارو شي نو دا به خوي. هند ته په دوره د سعودي ولی عهد محمد بن سلمان سره تللی د سعودي خارجه وزیر عادل الجبیر هم د غلطي یو هندي ټي وي سره مرکه کړې ده او په دغه مرکه کې ویلي چې د هند او د پاکستان کړکېچن حالات د ټولې سیمې لپاره خطر جوړولی شي بلکې د ټولې نړۍ لپاره یو خطر دی. زموږ همکار شعیب زاده په دې باندې یو تفصیلي رپورټ تیار کړی. دغه رپورټ تاسو په هم راګرځو.
تیر اونۍ د هندي کشمیر په پلواما کې په هندي عسکرو شوې ځانمرګي برید وروسته د هندوستان او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی هم هغه شان سیوا دی او د ملګرو ملتونو سرمنشي په شمول امریکا هم په دواړو هیوادونو غږ کړی خپل منځي ستونزې دې په خپله د خبرو اترو په لار حل کړي. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ نه د نهې په ورځ په وایټ هاوس کې ویلي د کشمیر دغه برید یو خونړی برید دی او دا چې دغه حکومت به په مناسب وخت په دغه بیان ورکړي. صدر ټرمپ ویلي د دغه لانجې نه خبر دی او پاړی ګڼ رپورټونه هم کتلی خو صدر ټرمپ زیاته کړې ده چې امریکایي حکومت به په یو مناسب وخت په دغه اړه بیان ورکړي خو سره د دې ویلي چې هندوستان او پاکستان د خپل منځي اختلافونه په خپل حل کړي. د امریکایي صدر د دغه بیان وړاندې د امریکا د خارجه محکمې یو بیان رابرټ پلاډینو یوې خبري غونډې ته ویلي چې د صدر ټرمپ حکومت د هند او پاکستان دواړو حکومتونو سره په رابطو کې دی. د امریکا د خارجه وزارت ویاند وړاندې ویلي چې د پلواما برید پړه جیش محمد ډلې قبوله کړې ده چې د ملګرو ملتونو لخوا ترهګره ډله ګرځول شوې او یا د ډله په پاکستان کې فعاله ده. رابرټ پلاډینو ویلي چې ټول هیوادونه د ملګرو ملتونو د قراردادونو سره سم خپلې ذمواری پوره کړي او د ترهګرو مرستې دې وتړي او د دوی په نازایونه د بند کی. اخوا د هندوستان په سفر د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان په نوی ډیډی کې ویلي په هندوستان کې د ترهګرۍ په اړه اندېښنه لري او هیواد به د هند سره د ترهګرۍ او توندلاریتوب پر ضد جګړه کې مرسته وکړي. د هندي چارواکو سره د ولیعهد محمد بن سلمان سفر پاکستان ته د هغه د سفر دوه ورځې وروسته ترسره شوی. نوموړی په هندي سرتیرو باندې د ترسره شوي برید څه یادونه نه ده کړې خو د هند وزیر اعظم نریندرا مودي سره یې د یوې ګډې خبرې غونډې په وخت ویلي یو ځل بیا ژمنه کوو چې د استخباراتي معلوماتو د شریکولو په برخه کې مرستو ته چمتو یو او په سیاسي ډګر کې هغو کارونو ته چې په ترس کې د ترهګرۍ په وړاندې هڅې کامیابې دی شي. په کشمیر کې د ورستی خونړی برید په اړه ښاغلی مودی زیاته کړې ده چې هند او سعودي عربستان په دې رضا شوي دي چې د ترهګرۍ د ملاتړ کوونکو هیوادونو پر ضد به د هرې خوانه هر قسمه فشار زیاتوي. ښاغلی مودی وړاندې ویلي د ترهګرۍ د سرچینو د منځه وړل او ترهګرو او ملاتړو ته یې سزا ورکول ډیر ضروري دي. د پلواما د برید وروسته د هندوستان وزیر اعظم نریندرا مودي د پاکستان پر ضد سخت بیانونه ورکړي او ویلي دي چې څوک ته هند د بربادولو سوچ کوي هغه دې پرېږدي. د نهې یا سه شنبه په ورځ بیا د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د پلواما په برید کې د پاکستان د ککړتیا تورونو رسمي غبرګون ویلو او هند ته یې د پلټنو وړاندیز کړی دی. د پلواما له دغې حملې وروسته د پاکستان او هندوستان په اړیکو کې یو وار بیا تاوتریخوالی سیوا شوی.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
کشمیر د پیښې نه پس د هندوستان او پاکستان په تعلقاتو او کړکېچن حالاتو باندې نړیوال او سیمه ایز مطبوعات سلکي زموږ همکار مختار خلیل ورته کتنه کړې. ساسو پام ورته راګرځو.
پتیر زیارت د هندوستان د ولقیلان د کشمیر کې د هندوستان د فوج په یو قافله شوی خودکش حمله کې د هندوستان د سلویخت فوجیانو د وجلې کېدو وروسته د دواړو ملکونو ترمنځ د تو ګواښ انتها ته رسیدلې ده. په دې حالاتو نن د امریکې په مشهور اخبار فارن پالیسی کې د نامتو لیکوال د سمیت گنگولی یو تفصیلي تجزیاتي رپورټ خور شوی دی. د رپورټ سرخط دی نریندرا مودی د کشمیر کې د تاوتریخوالي د زیاتولو په ځای د دې د راکمولو لارې چارې ولټوي. د رپورٹ په شروع کې لیکل شوی دی چې هندوستان او امریکې دواړو لا په پاکستان فشار راوړل پکار دي چې کشمیر کې د ترهګرۍ سرپرستی بند کړي. بلخوا هندوستان باید چې کشمیر کې د ناقلارۍ راکمولو دپاره زړه پورې اقدامات وکړي. رپورٹ زیاتی چې دغه خودکش حمله یو بے روزگار کشمیری زلمی عدیل احمد ڈار کړی دا سوک چې لګه مو دوران د پاکستان کې وجود لرون کې جنگیالی ګن جیش محمد کې شامل شوی وو. مضمون نگار لیکي چې د ترهګرو په حق له معلوماتو راغونډولو د هندوستان د یوې ادارې د رپورٹ مطابق د کال 2014 او د کال 2019 منځمانه موده کې لوی شمیر کشمیری زلمی ترهګرو سره شامل شوی دی. د دومره لوی شمیر کشمیری زلمیانو ترهګرو سره د یو ځای کېدو د وجوهاتو بیانولو په موقع مضمون نگار سمیت گنگولی لیکي چې د دې زیات سبب د وزیر اعظم نریندرا مودی د حکومت پالیسۍ دي. د نریندرا مودی حکومت په کال 2014 کې جوړ شوی دی او دغه ورځې نه دا حکومت په دې ځان نه دی پوه کړی چې د کشمیر زلمی کول په سوجه د هندوستان نه زړه بده دی. د دې د پاسه په خفه کشمیریانو د هندوستان د فوج زور ظلم دا نفرت او خفګان نور زیات کړی دی. د هندوستان د حکومت د شمیر شمیری مطابق په کال 2013 کې ترهګر حملو کې ککړ 225 کشمیریان وجلې شوی دي. په دې کې داسې کسان هم د هندوستان د فوج د لاسه وجلې شوی دي چې بدقسمته په لاره تش لاس روانو. فارن پالیسی خپل رپورٹ کې لیکي چې د هندوستان د ولقی لاندې کشمیر کې ورځ په زیاتی ناقلارۍ د پاکستان فوج لا یو نادره موقع په لاس ورکړی ده چې د کشمیر دننه ترهګر ګوندونو سره لاس امدادو کې او دغلته الغو تلغو نور زیات کړي. کشمیر کې د ترهګر تنظیمونو په سرپرستۍ مشهور مشران مولانا مسعود اظہر او حافظ سعید پاکستان کې پرانستې تڼۍ ګرځي. سره د دې چې د حافظ سعید په سر د امریکي حکومت د $1,00,000 انعام هم مقرر کړی دی. رپورٹ زیاتی چې پاکستان کې د جمهوری حکومتونو د بدلون او په کال 2013 کې د عمران خان په اقتدار کې د راتلونه د تجزیه نگارانو امیدونه پیدا شوي وو چې دا ترهګر تنظیمونه او د دوی مشران به دانوانه کی. خو دا امیدونه یو ځل بیا خورې ایرې شوي دي. لکه څنګه چې یو امریکني دانشور پال کپور خپل کتاب جهاد ایز گرانڈ سٹریٹجی کې لیکلی دي چې پاکستان کې که جمهوری حکومت وي او که فوجي عامر حکمران په اقتدار کې وي د پاکستان فوج د هندوستان خلاف د خپلې جنگي حکمت عملی په کامیابۍ سره د چلولو دپاره تل ترهګر تنظیمونه استعمالوي. د پاکستان د فوج د دې حکمت عملی په کامیابولو کې د هندوستان د زیاتره حکومتونو خصوصا د نریندرا مودی د موجوده حکومت د ناقصه پالیسو لوی لاس دی. ځکه چې د هندوستان حکومتونو د خپلې ولقی لاندې کشمیر کې نه خو د موجودې ناقلارۍ د ختمولو دپاره څه کړي دي او نه دې ناقلارۍ نه د فایدې اخیستو په ترڅ کې د پاکستان د ناوړه هلو ځلو سزړه پورې مخنیوی کړی دی. مضمون نگار سمیت گنگولی فارن پالیسی کی خپل تجزیاتی رپورٹ پر دی تبصرہ ختم کرے دے چې د ہندوستان زیاتره حکومتونو او په تیره تیره د نریندرا مودی د بھارتیا جنتا پارٹی حکومت د کشمیر حالاتو ته تل د امن و امان د یوې مسلې په نظر کتلی دي او دوی زیاتره په کرفیو لگولو د خلکو په گرفتارولو او د خلکو د کورونو په تالاشو کولو اړه لرلی ده. د هند حکومتونه یقیناً چې د دومره لوی شمیر خلکو په خپګان او په ناقلارۍ د ځان په پویولو کې پاتې راغلي دي.
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadnews.com.
افغان سیاسي مشر د افغانستان د کابینې په خواني غړي اسماعیل خان افغان صدر یا ولسمشر اشرف غنی له خبرداري ورکړي چې د ولس کال جنگ وروسته د امن موکا د لاس ورنکړي. ای پی خبری ادارې سره په یو مرکه کې اسماعیل خان ویلي طالبان سولی ته تیار دي او دا ښه خبره ده، خو دوی افغان حکومت سره خبرې نه کول غواړي او دې باندې د امریکا د ګوډاګي تور لګوي. نوموړي ویلي چې د افغانستان ټولې برخې مجاهدین، پوهان، مشران، سیاستمدار په شمول افغان دولت لا پکار دي چې طالبانو سره خبرو ته کینی. زموږ همکار ارباب محمود علی په افغانستان باندې یو تفصیلي رپورټ تیار کړی او د سولې عمل جایزه یې پکې اخیستې. ساسو پام ورته راګرځو.
د افغانستان د کابینې پخوانی وزیر او سیاسي مشر اسماعیل خان افغان ولسمشر ته خبرداري ورکړې ده چې افغانستان کې د سولې اهم موقع د لاسه ورنکړي. د ای پی خبری ادارې سره د چهارشنبې په ورځ یو مرکه کې اسماعیل خان ویل دي چې طالبان د حل راوستلو ته تیار شوي دي او دا د ټولو افغانانو لپاره یو ښه خبره ده. د زیاتوي چې طالبان په کلکه یوازې د افغان حکومت سره د خبرو انکاري دي او دا د امریکې ګوډاګي بلي. قطر کې د طالبانو په دفتر کې وایند سهیل شاهین وایي د واشنگتن د سولې د استازي زلمی خلیلزاد سره به د طالبانو د مذاکراتو بل پړاو د ګل یا دوشنبې په ورځ په قطر کې کیږي. طالبان د واشنگتن سره مذاکرات کوي چې په افغانستان کې د امریکې په تاریخ کې تر ټولو اوږد جنگ پای ته ورسوي. د جنگ باندې د امریکې مصرف یا خرچه د یو ټریلیون ډالر نه هم زیاته شوې ده. افغان ولسمشر اشرف غنی غواړي چې د ده د حکومت په مشرۍ کې دي د طالبانو سره د سولې خبرې وشي. ولسمشر د روانې میاشتې په شروع ورځو کې په ماسکو کې د طالبانو سره د پخواني ولسمشر حامد کرزی په ګډون د یو شمیر افغان مشرانو خبرې رد کړې دي. په هرات کې د ای پی خبری ادارې سره په مرکه کې اسماعیل خان وویل چې افغانستان کې د جنگ ختمولو لپاره د افغان حکومت په ګډون د افغانستان مجاهدین، افغان پوهان، مشران او سیاسي غړي خبرې شروع کړي. دی وایي د سولې وروسته به امریکا وکړل شي خپل ځواکونه د افغانستان نه وباسي. قطر کې وړاندې شوی خبرو اترو وروسته داسې خبرونه خپاره شول چې ګنې امریکا او طالبان په خپلو کې د افغانستان نه د خارجي ځواکونو د وتلو پر نیټه سلا شوې دي، خو بیا د نیټې دغه خبرونه رد کړل شو او د سولې لپاره د واشنگتن استازي زلمی خلیلزاد وویل چې تر څو په ټولو اهمو ټکو سلا نه وي راغلي تر هغې هیڅ نشي کېدلی. د پاکستان په ګډون د افغانستان ګاونډیان په سمدستي ډول د افغانستان نه د خارجي ځواکونو وتل نه غواړي. د پاکستان د پوسټ ترجمان میجر جنرال آصف غفور ویلي دي چې په تیرو کلونو کې د جنگ له وجې په افغانستان کې څومره ورانې شوې دي، په کار د نړیواله ټولنه دغه ودانی تر سره کړي. د مطبوعاتو تر مخه طالبان هم دې ته سلا شوې دي چې د افغان حکومت او ولس سره د مرستو په خاطر خارجانو ته اجازت ورکول شي چې په افغانستان کې کار وکړي. افغانستان کې د سولې د عالی شورا مشر عمر داوزی چې وړاندې پاکستان ته تللی وو ویلي وو چې پاکستان کې یو مثبت بدلون ویني. د طالبانو سره د سولې د خبرو په وخت په افغانستان کې د میرمنو او د بشري حقوقو په اړه هم پوښتنې راپورته شوې دي، خو کابل کې د غونډې په وخت داوزی ویلي که طالبانو سره سوله کیږي نو دا به هم مهم ټکی وي. دویمه خبره افغانستان کې د ولسمشرۍ ټاکنې دي کوم چې د جولای په میاشت کې کېدونکي دي. داوزی وایي په دې هیڅ خبره نشي کېدلی. په مطبوعاتو کې داسې خبرونه رامخته کېدل چې د طالبانو سره د سولې په صورت کې دي یو لنډمهاله حکومت جوړ کړل شي. خلیلزاد خپله د ټاکنو په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. اسماعیل خان ټاکنې رد کړې دي او وایي دا به د طالبانو سره د سولې خبرې اغېزمنې کړي. دې زیاتوي چې تر شپږو میاشتو یا تر د یو کال پورې د لنډمهاله حکومت جوړ کړل شي او د ټاکنو لپاره دې تیاری وکړل شي. افغانستان کې د حکومت او د اسماعیل خان غونډې د مخالفینو ترمنځ د سولې په کړنلاره د اختلافاتو له وجې د روغې جوړې عمل د ستونزو سره مخ دی. د سولې لپاره د واشنگتن استازي زلمی خلیلزاد د تیرو پنځو میاشتو راهیسې د افغان حکومت نه غوښتنه کوي چې د طالبانو سره د مذاکراتو لپاره یو تکړه ډله وټاکي په کوم کې چې د ژوند د بیلابیلو څانګو استازي موجود وي او دوی وکړل شي د خپلو حقونو لپاره آواز پورته کړي، خو تر اوسه د افغان حکومت لخوا د سیاسي اختلافاتو له وجې داسې یوه ډله نه ده ټاکلې شوې. اسماعیل خان غوښتنه کړې ده چې د امریکا ځواکونه دي د طالبانو سره د سولې د پریکړې وړاندې افغانستان پرې نږدي ځکه چې داسې کولو سره به افغانستان کې یو بل اړې ګړې رامخته شي. دوی د ملګرو ملتونو نه هم غوښتنه کړې ده چې د طالبانو سره د سولې د پریکړې ضامن دې هم په نښه کړل شي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
دا واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
دا ویب پاڼه پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړئ.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
خودساخته اسلامی خلافت د شام بیغوز په کلی کې محاصره شوی او د دوی خلاف جوړ فوزی ائتلاف ویلی د ښځو ماشومانو او بیګونا خلکو راوتلو پورې به په دوی باندې حمله نه کوي. د داعش خلاف شام کې د امریکا په مشرۍ کې جوړ ائتلاف د شام په سیمه د داعش اخري علاقې نه ګیرا چولې ده او ممکنه برید سو وخت هم شروع کیدلی شي. د نړیوال ائتلاف لخوا جوړ شوی یو ټویټ کې ویلي شوی د سیمې څخه عادي خلک په وتو دي او داعش تر هغرو سنگرونه سنبال کړي. د ائتلافیانو دا بیان پس تغیر اغلی کله چې کوردانو په مشرۍ کې شامی وسلوال چې ایس ډی ایف نومیږي داعشیانو حصار د بیغوز په کلی کې مات کړ او دغلتنې په سلهاو عام خلک چې پکې ښځې او ماشومان هم شامل دي د داعش ولکې نه را خلاص کړل. د ایس ډی ایف یا د سیرین ډیموکراتیک فورسز ویان مصطفی بالی اے ایف پی خبری ایجنسی ته ویلی د ډیرو ورځو هڅو وروسته د خلک د داعش ته پنجې آزاد کړي. اینی شاهدان وای دوی تر لسو پورې ټرکونو یو قافله د داعش د ولکې لاندې د سیمې نه په وتو لیدلې خو ایس ډی ایف د دغه ټرکونو شمیره اتیا پورې یادوي. شاهدان دا هم وای چې لسو ټرکونو څخه دوه ټرکونه داسې هو چې پکې سړی ناست وو د دوی په جنګلو د داعش ته هغه وسلوالو په حیث باندې شوي څوک چې ایس ډی ایف ته تسلیم شوي یا یې ورته وسلې خو دی. د ایس ډی ایف یو ستر چارواکي ویلي د ډوبې اندازو تر مخه د بیغوز نه تر 2000 پورې کسان راوباسلی او تر زر پورې لا پاتې دي د چا شناخت چې د داعش وسلوالو او د دوی د کورونو په حیث شوي. دغه پاتې کسان په خټه عراقیان یادیږي. ایس ڈی ایف وای د کې ډېر خزې او ماشومان هم شامل دي. ایس ڈی ایف وای عادي خلکو ته د زیان د ویرې دوی په دغه علاقه د حمله کولو نه ډډه کوي او د ایس ڈی ایف وسلوالو مشر کمانډر ازانا امدی په خپل ټوئیټر باندې وای د بچو کسانو د دوی کیمپ کې پاتې کېدو او د عامو خلکو د داعش په ولکه کې د اوسېدو له امله اخري حمله نشي کولی او د دې تنانو محفوظ زینو تر رسولو باندې با نور ورځې هم لګي. دالی کی داعش بیغوس کې د کډوالو د کیمپ او د خار د ودانو ترمن سورنګان او کندې کنستلی چې د تیخت لارو ګوري. ډیر داعشیان ناجوړه او جوبل دي نو ځکه په عامو کسانو باندې وس نه چلی چې دوی د انساني ډال په توګه استعمال کړي او هم دغه لوجه د بیغوس نه دوی د دغه کسانو درو باسلو جوګه هم شو. زانا امدی وای په بیغوس کې پاتې داعشیان هغه دي کوم چې د مونبیج طبقه یا التاورا او درقان را تختیدلی او اوس دوی په دې وړه سیمه کې گیر دي او تسلیمېدل نه غواړي. د بیغوز نه په زرګاو کسان به شمول د داعش وسلوالو کتب ختیز شام الهول کډوالو کیمپ ته تیښته کړې. ایس ډی ایف وای دغه کیمپ کې تر 800 پورې خارجیان وسلوال هم د دوی په ولکه کې دي. داعش د خپل صفونو ډکولو او خپل وسلوالو خوشحالولو لپاره ګرد نړۍ نه په جنکو د دغه سیمې ته د راتلو غږ کړی او د ګرد نړۍ نه الکان او جنکې د خود ساخته خلافت برخه جوړېدو لپاره د ترکی سفر کړو چرته نه چې بیا دوی په پټه شام او عراق سیمو ته قاچاق شو. الکان د خود ساخته خلافت سپایان شو او جنکې د وسلوالو خزې شوې چې ډیرو پکې اوس بچي هم راوړي او د کم هیوادونو نه چې دوی راغلي هغې دوی واپس قبلولو ته تیار نه دي. امریکا د خپل یورپی ائتلافیانو لکه برتانیا، فرانس او جرمني څخه غوښتلي چې خپل وګړي واپس پریږدي او په دوی هم دغلته مقدمې وچلي خو یورپیان دې ته تیار نه دي. برتانیې تیر ورځ خپل 19 کلنه وګړي شمیمه بیګم کمه چې په کال 2015 کې د داعش ناوې جوړه شوې وه د برتانیې شهریت یې ورله ختم کړي. امریکا په یورپ خو خپل وګړي د پریښودو غږ کوي خو خپل د الاباما ایالت اوسېدونکي شل کلنه هودا موتانا واپس پریښودو ته تیار نه دي. امریکنی مطبوعات په دې اړه د صدر ټرمپ ته هغه ټویټ حواله ورکوي کوم کې چې صدر ویلیو د بهرنو چارو وزیر مایک پمپیو ته امر کړی چې هودا موتانا امریکا ته پریږ نږدي. د بیغوز نیول د داعش ترهګرو د خودساخته خلافت بیخ وتلو مترادف دی او ګرد نړۍ کې به داعش ترهګرو سره یو سیمه هم پاتې نشي. خو پوهان یره لري چې داعشیان او دوی سره خواخوږي لرونکي ترهګر په هر ځای باندې موجود دي او خپل ناوړه کاروایانو کولو توان لري.
که موبایل ټلیفون، آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړئ. دا د وی او ای دیوا خبرونه ده.
زمون پروگرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدے او اوریدئ شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com.
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زمونږ خپرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001 202 205 003. دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ. پته یې دا voadivanews.com. هیر یې نکړئ.
د واشنگتن دی او تاسو د وایس اف امریکا دی واخ پرونه اورئ.
ما خوب لیدل نتیجه به ډیر زر وخیږي. د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نه مرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنه ورور خپل علاج د مرض معلوم کا، یا خو پتا کی زړې یا بکین سر وخیږي. او د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکلکی حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولې.
دونکو د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه تاسو موږ د واشنگتن ډی سی نه اوریده او سیمه اوري تاسو به وایو چې زموږ د خبرونه په پلوګو شیبو کې پاتې تورسی ما خام شپږ بجې به یو بیا هم په دې سپوست تاسو وړاندې راځو. زموږ پروګرامونه هلو وی بل ډیوا د نیمو د شپه په خیر او دغه شانت زموږ خبري چې کومې خبرونه دی هغه اوریدل مه هیروي. کو زموږ په دغه خبرونه کې چې کومې تکراری بنوي هلو وی بل ډیوا او شپه په خیر پای کې برخه غسل غواړي. ټلیفون شمیره ورته یو بیا تکرار کوم 001 202 205 003. تاسو زموږ خبرونه چې کومې شوې دي وړاندې زړې یا اوس تازه یا نیغ په نیغه زموږ په فیسبوک باندې کتلی شئ. زاړه داغې چې کوم توک دي هغه هم تاسو کتلی شئ زموږ د فیسبوک پته را @voadiva. دغه شان په ټویټر باندې موږ فالو کولی شئ د نړۍ او د سیمې مهم خبرونو لپاره. زموږ د خبرونه تاسو به وایو چې سحر په خیر خبرونه تاسو راځنه رشید او سمین حسن نور دغه پروډوسر شعیب زاده او دغه خبرونه هم تاسو موږ په فیسبوک باندې او په یوټیوب چینل باندې تاسو کتلی شئ. د یوټیوب، د فیسبوک او د انستګرام، د ټویټر، د ټولو زموږه آی ډی @voadiva ده. د خبري دی برخې نه زه محمد عالمگیر، د پروډوسر ارباب محمود علي او د انجینر کالوین سره تاسو نه اجازه غواړم. خو تاسو ته به وایم چې چرته زه ما هم په دې سپو باندې بدګو شیبو کې تاسو اوس مشال ریډیو اورئ او هغې به مو د سیمو د تازه خبرونو نه، د مهمو خبرونو نه خبروي. خو د واشنگتن د سټوډیو نه اجازه غواړو. د الله پامان.